سلامونه وخت په خیر. په افغانستان کې لغرمی مخکې لاس بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره خلاصت وایم. پیل په خبرونو کوو. بریتانیایی رسنۍ وایي د طالبانو له واک ته رسېدو 15 میاشتې وروسته لا هم تر 9000 ډیر افغان کډوال د بریتانیا په هوټلونو کې اوسي. د ایوننګ سټانډرد ورځپاڼې د پرونی راپور له مخې د دغو افغانانو په منځ کې نیمایي ماشومان دي. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزارت وایي 9224 افغانانو ته د نومبر له 4 څخه موقتي استوګنځي په 13 هوټلونو کې ورکړل شوي. په دې اساس د دغو کسانو په منځ کې 4000 ماشومان دي او په هر هوټل کې په متوسط ډول 1024 تنه اوسي. همداراز تر 5500 ډیر شخصي کورونه ته بیول شوي. په افغانستان کې د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي له څه باندې 4000 بیرته ستنو شو افغانانو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو ټویټ کې لیکلي دا افغانان له ایران او پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي وو. د ایتالیا د حکومت له لوري افغان کډوالو ته د جوړ شوي بشري کوریدور یا دهلیز له لارې پرون 1225 افغان پناه غوښتونکي روم ته ورسېدل. د ایتالیایي رسنیو د راپور له مخې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد څخه روم ته د دغو کډوالو په لیږدولو کې د ملګرو ملتونو د مهاجرت د نړیوال ادارې یا IOM د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ UNHCR او څو ایټالیایي مرستندویه مؤسسو مرسته شامله وه. ګڼو افغان پناه غوښتونکو په اندونیزیا کې د خپل برخلیک د معلومېدو په خاطر مظاهره وکړه. دوی وایي شمېر شاوخوا 5500 ته رسي یو له 10 کلونو راهیسې په اندونیزیا کې بند پاتې دي. دوی د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنري او د مهاجرت له نړیوالې ادارې IOM غواړي چې پاملرنه ورته وکړي. مظاهره چانو ویل چې خپل هیواد ته بیرته تلای نشي او نړیوال دی یو بل هیواد ته ولېږدوي. اوکراین او روسیې پرون شاوخوا 50 تن اسیران تبادله کړل. دا په یوه اونۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ د جنگي بندیانو دوهمه تبادله ده. د اوکراین د ولسمشرۍ د دفتر رئیس اندری یرماکو ویل د دوو خواوو ترمنځ د اسیرانو د تبادلې په لړ کې د اوکراین د ملي ګارد 2 د پاوز لاس د سمندري ځواک او سرحدي ګارد شپږ او د دفاعي ځواک 12 غړي خپل هیواد ته وګرځېدل. د روسیې او اوکراین استازو د بندیانو د تبادلې په اړه تېره اونۍ په متحده عرب اماراتو کې خبرې وکړې. د فوټبال د 2022 نړیوال جام سیالیو په دوام نن څلور مسابقې کیږي. لومړی کې به ایران او ویلز مخامخ شي. بل سیالي د کوربه قطر او سنګال ترمنځ ده. هالند او اکوادور او امریکا او انګلستان د یو بل په وړاندې میدان ته ځي. پرون هم څلور سیالۍ شوي. وروستۍ سیالي تېره شپه ناوخته د برازیل او سربیا ترمنځ وه چې د برازیل غښتلې لوبډلې 2-0 وګټله. همداراز پرتګال 3-2 غانا ته ماته ورکړه. اوروګوای له جنوبي کوریا سره 0-0 مساوي شو. خو سویس بیا کامرون ته 1-0 ماتې ورکړه. او ټاکل شوی د سریلانکا په ګوربتوب د افغانستان او سریلانکا د دریو یو ورځنیو سیالیو لړۍ نن پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د پخواني اجرایي رئیس شفیق ستانکزی په باور دا سیالي له دې کبله مهمې دي چې نړیوال 500 جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. درې واړه سیالي به د سریلانکا په پالیکل لوبغالي کې وشي. خبرونه مو اوریدل. کولی شئ په تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولې. رابشو اول مطلب ته. نن جمعه د نومبر د میاشتې 15 د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ سږ کال په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې ښځې له زیاتو محدودیتونو سره مخې دي. د رینیو یورپ په نوم یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. نور حال په دې راپور کې چې اسمت ساروانی وړاندې کوي.
د ښځو خلاف له تاوتریخوالي سره د مبارزې په ورځ په افغانستان کې ښځینه فعالانې او زده کوونکې له طالبانو غواړي چې پر دوی لګولي محدودیتونه لیرې کړي او حقوق یې رعایت کړي. څه باندې 430 ورځې کېږي چې له شپږم ټولګي پورته افغان نجونې ښوونځیو ته له تلو منع دي او د اکثرو دولتي ادارو ښځینه کارکوونکې د کار کولو اجازه نه لري. پر ښځو یو شمېر نور بندیزونه هم لګول شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله او د افغانستان د ملي جمهوري پالګون مشره عادله بهرام وایي ښځې باید په خپله د تاوتریخوالي پر ضد د مبارزې لپاره لاسونه سره ورکړي.
د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. د تاوتریخوالي، ځورونې او جنسیتي نابرابرۍ پر وړاندې زموږ مبارزه باید ورځ په ورځ زیاته شي. موږ باید خپل غږونه متحد کړو او د تاوتریخوالي پرته نړۍ لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړو. متحد شئ چې د دې جرم برخه نشئ.
خو له دې سره سره یو شمېر هغو ښځینه فعالانو چې د ښځو خلاف د واکمنو محدودیتونو خلاف یې شخ اوچت کړی دی نیول شوي چې دې مسئلې هم اندېښنې زیاتې کړي دي. د راپورونو لمخې درې ښځینه فعالانې ظریفه یعقوبی، فرحت پوپلزی او همیرا یوسف له څو اونیو راهیسې د طالبانو له لوري بندیانې دي. ویل کېږي چې هغوی جلا جلا نیول شوي او نامعلوم ځای ته بیول شوي دي. طالبانو په دې اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. دوی پخوا ویلي وو چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونه رعایتوي. له بلې خوا د اروپایي اتحادیې په پارلمان کې د رینیو یوروپ په نوم ډله وایي چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري جنسیتي نابرابري غندي. د ډلې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د جنسیتي نابرابرۍ د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او له اروپایي اتحادیې وغوښتل چې د طالبانو پر خلاف د هدفي اقداماتو فهرست بیل کړي. د رینیو یوروپ پارلماني ډلې له افغانانو سره پر پیوستون د ټینګار تر څنګ له طالب چارواکو غوښتي چې د ښځو خلاف محدودیتونه پای ته ورسوي. دې ډلې همداراز ویلي چې د نجونو د تعلیم مخنیوی د هغوی د تعلیم د حق ښکاره سرغړونه ده. د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د بشري حقونو رعایت طالبانو ته د نړیوالې ټولنې یو لوی او مهم شرط دی.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
اوسوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشم په زمګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
وربشو پکتیا ته هلته د ډنډ پټان ولسوالي اوسیدونکو وای په دې ولسوالي کې د زمکي پر سر د ډیورن کرخي د دواړو خواو د قومي مشرانو ترمنځ لانجه لا حل شوې نه ده او هر شی بعد نه ختې د بیا پیلېدو ویرشته. د سیمې اوسیدونکو وای د جګړې د ویرې لکابله بي ځای شوی خلک لا هم خپل کورو ته نه دي ګرځېدلي. ل اسمت سروانه به په دې اړه جزئیات وورو.
د پکتیا ولایت د ډنډو پټان ولسوالۍ اوسیدونکو وای سره لدی چې پر ډیورن کرښه جګړه درېدلې خو اندېښنه لري چې بیا به جګړه پیل شي. د دې سیمې اوسیدونکو په داسې حال کې د جګړې د بیا پیلېدو اندېښنه شي چې د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد له یو پاکستانی پلاوي سره په کتنه کې ویلي د کرښې په اوږدو کې د شخړو د حل لپاره یو ګډه کمیټه جوړه شوې ده. د سیمې اوسیدونکو وایي چې په ډنډو پټان کې د رواني اونۍ له نشته وروسته ګڼ شمېر خلک مجبور شول چې له خپلو مینو نورو سیمو ته ولېږدي او دغه راز د خلکو کاروبار په ټپه ودري شي. د ډنډو پټان څو اوسیدونکو د نمونو د نسرګندولو په شرط آزادی رادیو ته موبایل
په ډنډ پټان کې حالات وزا ډیر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونا زایو سیدون پی دي د نږدې ساحو څخه خپل ګاډي خپل پاملونه وتل دي. حالات ډیر خراب دي.
مشکل هو ډیر زیات دي. د جنگ لامل خلکو کډه وکړې د سرپنا ځای نه لري. پاکستانی ډیر اوران دلته بن پاتې دي او افغاني ډیر اوران چې دی بیا کوز د جال نه خو بن پات.
پاکستانی رسنیو د یکشنبې د ورځې په نشته کې د یو پاکستانی پوځي د وشل کېدو او د دوو ملکانو په شمول د نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی و. د ډیورن کرښې د پوری خوا ځینې قبیلې وایي چې مځکې د پاکستان له لوري د ازغن سیم د غزولو له کبله د افغانستان خواته پاتې شوي او اوس طالبان غواړي چې د دوی په مځکو کې سړک تیر او تاسیسات جوړ کړي. تر اوسه پورې په دې موضوع د اختلاف له کبله د دوو خواوو خبرو نتیجه نه ده ورکړې. د سیمې دوو اوسیدونکو د بیا جنګ د پیښېدو اندېښنه څرګنده کړه.
نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل. د جنگ امکانات بیرته بیا شته دي.
خبرې وشوې هغه څنګه دا خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي. د زیات جنگ امکان شته.
د دې سیمې یو بل اوسیدونکي نجیب الله آزادی رادیو ته وویل چې پرون له لانجمنې سیمې لږ لرې بیا کار پیل شو.
د پټانو له سوله جنجال چې په کومه سیمه کې و هغه سیمه کې نن کار نه کیږي. یو څه د 300 متره وړاندې په هغه سیمه کې کار اوس بیرته شروع شو. حکومت جنگ نشته خو هغه سیمه نه چې کوم جنجال و هغه ته د قومي مشران یغه سره ناسو دغه سره ور نه سره ناسو غونډه و.
د پاکستان حکومت په 2018 میلادي کال د هغه څه لپاره چې د امنیت ټینګښت یاد کړي پر ډیورن کرښه د ازغن سیم د لګولو کار پیل کړ. هغه مهال د افغانستان جمهوري حکومت او ځایي خلکو د ازغن سیم له لګولو سره مخالفت وکړ او دا یې یو اړخیز اقدام وباله.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ور بشو پاکستان ته. هلته د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف پرون د پوز لپاره د نوي مشر د ګمارنې خبر ورکړی دی او تمه ده چې د هغه د دغې ګمارنې حکم رئیس جمهور هم تایید کړي. البته د رئیس جمهور تایید ته ورغلی دی. د نوی مشر نوم عاصم منیر دی چې پخوا په پوز کې د استخباراتو مشر و او همدارنګه د ISI مشر هم پاتې شوی دی. د پاکستان د قوانینو له مخې لوی درستیز د صدر اعظم له لوري وړاندیز کیږي او ولسمشر یې تاییدوي، خو په اوس وخت کې د پاکستان ولسمشر په مخالف سیاسي ګوند یعنې تحریک انصاف پورې تړاو لري، ځکه د نوي لوی درستیز د ټاکلو مسله په جنجال بدله شوې وه. اسمت ساروان په خیبر پښتونخوا کې له یو خبریال محمود جان بابر سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې آیا د نوي لوی درستیز عاصم منیر د نومونې په اړه به د تحریک انصاف او اوسني حکومت ترمنځ جوړجاړی شوی وي که څنګه؟
په دې باندې د تحریک انصاف د اړخه اول خلکو ویل چې دا به اعتراضات وي. د خلکو دا خیال و چې زمونږ کوم نوی د فوج سر لښکر چې جوړ شوی دی، په دې باندې د عمران خان اعتراض و. د خپل عمران خان په خپل وخت کې د یو ډېرې مهمې چوکۍ نه لرې کړی وه او دا د ګیله کړې وه آرمي چیف ته وایي چې دا لرې کړي دي ځینه، نو هغې لرې کړو. د خلکو دا خیال و چې دی راشي، نو د عمران خان سره چې کس چرته مخکې چرته سملاتړ یا څه شی شوی وي، نو هغه سره به د دې اوس هیڅ سوال پیدا نه شي چې یو ځل دې بیا هغه سره د پاکستان فوج یا د پاکستان اسټبلیشمنټ هغه دې چرته هغه سره ملاتړ وکړي. خو بیا هم اوس په خلک په آرام ناست دي او د عمران خان دې د اړخه هم څه داسې سختي خبره لا تر اوسه پورې نه ده راغلې. نو مطلب دا دی چې معامله ټیک شوې ده. دننه دننه ټولې خبرې پلو کې اول طی شوي دي، پلو کې خبره معامله سمه شوې ده او ویل شوی دی هر چاته چې بس پر پر ځای کې پر پر کار کوي.
څه فکر کوي چې د نوی لوی درسیز لپاره به ننګونی یا چیلنجونه څه وي؟
زما خیال دی چې د هغه مخې له ټولو کې غټ چیلنج دی وخت کې دا دی چې د هغه په معامله باندې یا په نورو معاملو باندې دی وخت کې یو سیاسي تقسیم دی او خلکو دا هر وخت هر سړی دی ته ګوري لګیا دی چې اوس به د فوج پالیسی څه وي. نو د په وخت کې سیاسی معاملو باندې فوج کې دننه هم کتلیو کنه چې خلک یو بل نه خپو، هغه کې لږ غونډه تقسیم هم ښکارې دوه چیرې یو ویل داسې دوه شپل ویل داسې دوه شوس بده پر ټول کې غټ چیلنج ده. نه چې خلک دی مذهبي شي او د معاملې دی مذهبي شي کنه، دی به چیلنج بده د پاره دی چې د ټول خلک واپس راغونډ کې. زما په خیال باندې چې دی اول کوشش ودا کوي.
پاکستانی ژورنالیست محمود جان بابرو چې د پاکستان د پوز د نوی لوی درستیز عاصم منیر د ټاکل کېدو په ارتباط د احتمالي سیاسي لانجو په اړه خپل نظر له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ټاکل شوی چې د افغانستان او سریلانکا د کرکټ ملي لوبډلې نن په لومړۍ یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. دا د دوو لوبډلو ترمنځ د دریو یو ورځنیو سیالۍ لومړۍ ده. د افغانستان د کرکټ بورډ په خوانی اجرایي رئیس شفیق ستانکزي په باور دا سیالي له دې کبله مهمه ده چې نړیوال پنځوسوره جام ته د افغان لوبډلې په غوراوي کې رول لري. ښاغلی ستانکزي د خبره له اسمت ساروان سره په دې مرکه کې کړي.
یقینا نننې لوبه د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره خورا د اهمیت وړ ده، چون دا سیالي کوالیفیکیشن راوند ده د راتلونکو 500 ورځې نړیوال جام لپاره اهمیت حامل ځکه دي، چون سریلانکا نسبتا له راتلونکو درې سیریزونو چې موږ له استرالیا، پاکستان او هندوستان سره لرو نسبتا اسانه لوبډله ده او موږ باید په دې لوبلړۍ یا دې سیریز کې دوه لوبې وګټو تر څو راتلونکو نړیوال جام کې نیخ په نیغه خپل ځای ثبت او راجستر کړو.
ستانکزي صاحب، د افغانستان د ټیم په ترکیب کې څه تغییر راوستل شوی دی؟
د افغانستان ملي لوبډله کې څه خاص کوم په ترکیب کې څه خاص تغییر نه وینم. له هر نگاهه یو ښه لوبډله ده. بیټنګ سایډ کوم ګورو ماشاءالله زمونږ ټول قوي بیټسمنان ستا اوپننګ زمونږ رحمان الله ګربز سره ابراهیم زدران او همدارنګه ورپسې رحمت شاه، حشمت الله شهیدی نجیب زدران محمد نبی ساخل نو یو قوی لوب ڈالر رازی بیٹنگ سائڈ نہ ہم ہمدارنگ بالنگ کے منسر خ تیز تو پچون کے ہمدارنگ نڑائی بہترین سلو تو پچون کی دی گلبدین نائب ما پر نظر پر دی کنڈیشن کے یو خ ایڈیشن یا زیات والے دا لوب ڈالے دی پارا نو دی لوب گٹلو چانسز دی منگا دیر زیات دی لہر نگانا زمگا لوب ڈالا یو منظم لوب ڈالا کاری امیدواری ډیره زیاته ده منګه دا لوبه وګټو
د کوم دلایلو لمخې فکر کوي چې نتیجه به د افغانستان په ګټه وي
چیرته موږ ګورو د افغانستان د ملي لوبډلې همیشه د قوت نقطې د زمونږ بالنګ ده مخکې یوازې ورو توپ اچونه وه اوس د فضل حق فاروقي په شمول کې موږ الحمدلله په تیز توپ اچونکو کې هم ښه یو خو زما په نظر باندې ابراهیم زدران او رحمت شاه د دې دوه توپهونکو لوبې ته به زه خپل ډېر زیات لیواله یم سو وګورم دوی څنګه لوبیږي دواړه د نړۍ له توپهونکو څخه دي او زما توقع له ابراهیم زدران څخه ډېره زیاته ده چې هغه د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهنې د ملاتیرو ګرځي په راتلونکي کې او څومره وړتیا سي دا لري له هغه وړتیا سره خپل وړتیا سره انصاف کوي
د کرکټ بورډ پخوانی اجرایی رئیس شفیق ستانکزای وو اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بده خبرونه کی د ختی سدبی بهیر د غونډې لیکچر
په بازار ریډیو اپوزیشن نور کې چې دا پرونه فلانی جوړا کړي وا او ما فلانی تاسو ته وړاندې کړه دا ولنه کوم کې پرزنټر
ده لیکوال سړي خلا بدر مو د خدای بخشلی حافظ تشوان لورستي او رسو خبروي
د اکاس ته ویل چې د ناروی روان دي په بازار سره راځي اکسونه به خراب راشي
د مرحوم حافظ لسم کلین پوره شو نابینا شاعر معصور یار تیر اونې وفات شو
داسې شاعر وو چې هغه سره سترګې نه وي ورسره خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي
د شاعرې آمنې فنا شعر لر
کچکول د ارمانونو د پوخ کو پترې کړی په هیله د یوې مسکا خیرات ګرځې ملنګه
د انځورګری الماس خانم له نویو هڅو مو خبرو
د محسن داوود انځور په پراسس کې دی نه
غزنی کی لیکل شوی جملے
کوئی موٹر بند لیکل شوی دی چھ کلمو رے یو لما سر ما خیر جائے
د خوستیانو یو دوت
بل مسافر حالا کی خوست تر کی دوی بیگانگی احساس دولتا نکی
او نم سبا د نورستانیانو د ودونو ورزش پی لمړی مطلب پر واخلم د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د بهیر په اونۍ زغونډه کې لیکچر وړاندې شو مشاعره وشوه او د خدای بخښلي نصر الله حافظ یاد تازه شو جزئیات د فرید سیال په راپور کې
د ختیس ادبي بهیر په 455 غونډه کې چې د لړم په 28مه په جلال آباد کې وشوه دا سیمینار ورکشاپ او سمپوزیم په اړه لیکچر وړاندې شو دا د بهیر اپاتیر غونډه کې ژمنه شوې چې فردوس بشرمل په دالکچر وړاندې کوي خغلی بشرمل د خپل خبرو په یو برخه کې چې له آزاد رادیو سره شریکي کړې دي و ویل
د کانفرنس په تعریف کې خلک وایي چې یو رسمي لویه غونډه ده تر څو د یو مشخصې مسالې حل پیدا شي یا د موضوع اړوند کافي او دقیق معلومات ترلاسه شي اکثر ځایونو کې لیکل شوي وو چې د 500 بیا تر زرګونو پورې خلق پر کانفرنس کې برخه اخیستی شي ورکشاپ هغه ځای دی چیرې چې یو ډله خلق د یو مهارت د زده کړې لپاره سره راټولېږي او یا راغونډېږي کومو کسانو چې مثال یو برنامه جوړه کړې دا پروډیوسران دي او کومو کسانو چې وړاندې کړې دې ته پرزینټر وایي صحیح ده په ازادي راډیو اپوزیشن نور کې چې دغه خپرونه فلاني جوړه کړې وه او ما فلاني تاسو ته وړاندې کړه. دا وړاندې کوونکی پرزینټر دی او رامنځته کړی هغه د موضوع د پرزنټیشن ویلی شي.
دا غونډې برخوالو خپلې پوښتنې د دې لیکچر په اړه له ښاغلي بشرمل څخه وکړې. لیکوال او شاعر انور الحق یرغل دا لیکچر وستایي.
که څه هم په دغو ټولو د چې په یادونه وکړه د په دې برخو باندې د یادونه وکړه له موږ پکې برخه اخیستې وه په دغه ناستو په دې ټرینینګونو کې، خو یوه ګټه موږ دلته دا وکړه په دې اړه نه پوهېدو. بشرمل موږ ته دا را وپېژندل په فرقونو باندې پوه شو چې بیا ملګرو ترې پوښتنې هم وکړه، ډېر ښه ځوابونه یې ورکړه.
ښاغلی یرغل بیا د بهیر د ګټې په اړه وویل.
بهیر پیرو کې هغه لالونه چې دي هغه را وباسي او دلته ټولنې ته وړاندې کوي. ډېر زبردست خوند یې وکړ، د نوو شاعرانو شعرونه ډېر نوې خبرې وي پکې، دلته مشران ملګري واورېده، د هغوی لارښوونې واورېدې، ټولو په یو غږ باندې په پای کې د بهیر ته د راتلو خبرې وکړلې. همدا ډول دا یادونه یې وکړله چې په آینده کې به یا په راتلونکي کې به نور هغه ملګري چې په لورو پرتو سیمو کې دي او یا د بهیر لشتونه ناخبره دي او په اصطلاح یا لټان دي ویده دي او هغوی به هڅوي له خیره سره بهیر ته به راځي. نو د بهیر په ګټو باندې هم دلته د بهیرونو په عموم کې له افغانه د بهیر را ونیسه دغسې تر ختیځه د بهیر پورې په ګټو باندې خبرې وشوې او انشاءالله په ارزښتونو باندې خبرې وشوې.
د ختیځ ادبی بهیر مشر ضیاءالدین همت مله په دې غونډه کې د ارواښاد نصر الله حافظ د لسم تلین په تړاو خبرې وکړې.
لیکوال او شاعر نصر الله حافظ لس کاله مخکې د لړم په 14 د ورپېښې ناروغۍ له امله په کابل کې ومړ. د ده 14 کتابونه چاپ شوي دي او یو شمېر ناچاپ آثار لري. نصر الله حافظ د افغانستان په بېلابېلو ادارو کې تر 40 کاله ډېر خدمت وکړ. د ده یو خواخوږی شاعر او لیکوال صدیق الله بدرې
یو وخت چې ما شاعری شروع کړه، خدای دې وبخښي، ارواښاد سمیع الله سمیع ناصر صاحب کشر ورور زما شعرونه کتل او اصلاح کول. نو شپېتم کلونه وو، پیل کلونه وو. نو کله چې یو څه موده تېره شوه، سمیع صاحب زما په کتابچې باندې ولیکل چې شعر د نور اصلاح ته اړتیا نه لري، خپله وستاکي. نو زه ډېر خوشحاله وم. بیا نو دغه فرهنګي ملګرو سره بلد شوی وم. ښکته پورته یو ورځې تصمیم مې ونیو چې لاړ شم حافظ صاحب ته. نو حافظ صاحب ته د خپل شعرونه ورښکاره کړم چې رښتیا هم زه شاعري کولی شم او که نه، او دی څه وایي راته. نو راډیو افغانستان ته ورغلم. خدای دې وبخښي، استاد نصر الله حافظ د هنر او ادبیاتو په شعبه کې کار کاوه، اوس مې نه په یاد دي چې دنده یې څه وه. نو شعبې ته چې ننوتم خورا په ورین تندي راته هرکلی ووایو. یو میز خالي و، راته وویل چې هلته کښېنم، چوکۍ راته کش کړه. یو بابا وو هلته، چای راوړو. چای چې مې وڅښو، بچی څنګه راغلی راډیو ته؟ مال چې دغه ده یو کتابچه مې راوړی. څه شي کتابچه ده؟ مال د شعرونو. او دا یې واخیستل. وایي څه پرې وکړم؟ مال چې یو ځل راته وګوره. وایي ښه ده. خو لوستل او مسکی مسکی کېده ځان سره، خوشحالېده. ورته راغی، زما څنګ ته کېناست. وایي دا باید دې ډېر رالیده، دا باید دې ډېر رالیده، دا ډېر ښه دی، دغه باید چې که دغسې ووایي څنګه به وي. نو لارښوونې هم راته وکړې. او بالاخره چې رخصتېدم چې دغه زینو تر سره پورې را سره راغی. بیا یې راته وویل په داسې خندانه لهجه، وایي چې خوریه دغه دی، دغه شاعري که کېدی شي پرېږده. نو ما ورته وویل چې ماما ولې؟ وایي چې ما په کې څه ومونده چې ته پکې پیدا کړې. بیا هم ما ته د تعجب خبره وه. بیا مې ته وپوښتل چې هغه څنګه؟ وایي چې ته که شاعري وکړې او نور ژوند پرېږدي، او طبیعي ده چې څوک شاعري کوي نو ټول ژوند باید ورته پرېږدي چې سمه شاعري وکړي. نو ته به د هېڅ شي خاوند نه شي او ژوند به ډېر خواري.
شایي ښاغلی حافظ خپل ژوند ته کتلی وي چې د بدر پر اوږه یې لاسې شي، او ورته ویلی دي چې دې ټولنې ته شعر مه لیکه. د مرحوم حافظ د ژوند پاړه بیا هم لسید خلا بدر څخور
ژوند خنو زمرا کابل کې خپل پورم نو خپل یو اوخی په کور کې په شاشید کې وسیده کله لدیرو کلونو راهیسې ناروغه وه تر هغه پورې چې هغه وفات کېدله دو سره ډېر کړاوونه وګالل یعنې چې زه ووایم خپله دارایي د خپلې کډې په علاج باندې ولګوله.
خدای بخښلی حافظ په یوه بیت کې وایي دا سویلو پستخ چې ستړی شولې دا سویلو پستخ چې ستړی شولې کم شوي آخر د زړګي زوره سما. ښاغلی بدر له خدای بخښلی حافظ سره د هغه د ژوند په وروستیو کې هم لیدلی دی. د پښا شهید کې د مرحوم حافظ کور ته له یو عکاس سره ورغلی.
د عکاس ته وویل چې اوس ډېر خوار شوی یم، د ناروغۍ روانې ډېر بد اثر کړی دی، عکسونه به مې خراب راشي. خو دی په زړه کې پاچا و او د خپل ژوند ورته د خانۍ او پاچاهۍ ژوند ښکارېده. د ناهیلۍ خبرې نه کولې، د ناهیلۍ احساس یې نه کاوه او تر پایه پورې همداسې ژوند مې کاوه. کتو به دې دغه ناهیلۍ اثر دې په مخ کې ورته نه لیدل.
مرحوم حافظ په یوه بیت کې وایي په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېشي، په کوڅه د لیونو کې د دوا خبرې کېشي، زه رنځور له ډېره خمه د خوږ څړیکه نه شوه کمه. وړاندې به په کندهار کې د سېشېدلې نابینا شاعر شفیق العالم معذور یار په اړه د څو تنو لیکوالو نظر در سره شریک کړو. معذور یار د نومبر په 14مه په کوټه کې وفات شو.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي رادیو.
لننه شاوخوا 1200 کال مخکې د عباسي زمانه نابینا عرب شاعر بشار بن برد په یو بیت کې ویلي وو چې کله ناکله غوږونه تر سترګو مخکې مینان کیشي. د همداسې یو مین پښتون شاعر شفیق العالم معذور یار یو بیت دی: تا د نظر په غشو زما د زړګي میان وویشتی، د بلا لورې دا د څرنګه نشان وویشتی. معذور یار د نومبر په 14مه ومړ. د کندهار په سپین بولدک کې زیږیدلی معذور یار د خپل 14 کلن ژوند ډیره برخه په بلوچستان کې تیره کړه او د بلوچستان په مرکز کوټه کې د نومبر په 14مه سا ورکړه. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال سمت شبنم راپور لري:
شپه سو سبا ملاقات ونه سو له یار سره، زړه مې لوبیږي همیشه له سرهنګار سره، ګل مشکوي ګوتې مې ډکې لازغوی سولې، څښتنه څله دې پیدا کړو ګل له خار سره، چې د دوژخ تو دولمبو و سو په دې دنیا کې څوک به حساب کړي په ماشر له معذور یار سره. د دې شعر څښتن حاجي شفیق العالم معذور یار له دې نړۍ څخه د تل لپاره وکوچېدی. نوموړی له تیرو دوو کلونو څخه د سالنډۍ په ناروغۍ اخته و او له تیرو څو میاشتو څخه د کوټې استوګن کور کې بستر پروت و، چې د نومبر په 15مه د 14 کلونو په عمر کې سا ورکړه او د کوټې لویدیځ بایپاس ادرک خاورو ته وسپارل سو. په جنازه کې یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو ګډون وکړ. شفیق العالم معذور یار د 1950 میلادي کال د فروری پر 2مه د کندهار سپین بولدک د کدنی کسمان د سیمه کې زو کړی و، چې بیا کورنۍ چمن ته راکډه سوی و او پاتې ژوند یې هم دلته او په کوټه کې تیر کړ. پر ټولنیزو رسنیو یو شمیر شاعرانو او لیکوالانو د نوموړي پر مړینه غم راځي څرګنده کړې ده. د کوټ پونتون کې د ژبو او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نسیب الله سیماب د معذور یار مړینه د پښتو ادب لپاره یو زیان بللی.
د معذور یار صاحب مړینه پښتو ادب ته، بیا په خاص سویلي پښتونخوا کې چې کوم ادب دی، هغه ته زشت زیات زیان ورسېدی، ځکه چې د ده نعم البدل به شاید چې بیا راسي. د هغه وجوهات دي، موږ خو دلته ډېر سترګور شاعران لرو چې قلم ورسره دی، سترګې ورسره دی او احساس ورسره دی. معذور یار صاحب داسې شاعر و چې هغه سره سترګې نه وي ورسره، خو هغه سره د زړه سترګې ورسره وي، چې له ده څخه کوم ځوانانو ګټه اخیستله چې په داسې حال کې چې سترګې نه لري بیا هم د پښتو د لپاره کار کوي، خدمت کوي، لیکي او د ژوند عکاسي داسې کوي لکه یو روخ سړی چې په سترګو باندې ویني. نو زه ولې داسې نسوای کولی؟ دا هغه نقصان دی چې دا به کله هم پوره نه سي.
لیکوال او شاعر ډاکټر عبدالروف رفیقي د مازوریا د ژوند او ادبي خدمت په اړه وویل.
شفیق العالم مازوریار د شلمې صدۍ د اوستري نیمایه د پښتو شعر و ادب هغه ځلان ستوري وو چې په دغه اورپیشه مازوري یعنی د نابینایي باوجود دې سړي په شعر کې ډیر نوښتونه او ابتکارات ځان ته ځانګړې کړي وو. د ده یو شمیر ادبی خدمتونه و پرته له دې چې د یو باهمت انسان و، د خپل ژوند، خپل روزګار، خپل نوکری باقاعده د یو نرمل انسان رنګه د خپل تقاعد ته پوری ماموریت وکړي او له هغه پس بیا د په اولسي چارو کې هم ډیر فعال تکړه کس و او د جانداري هم ډیرې ضروري کولې او داسې د ننګ او د سیالۍ ډګر همیشه د تود ساتلی و.
ځوان شعر عادل اڅکزي وویل چې نوموړي په تاتمول شعري ټولګه کې ډیر سیمیز تورې خوندي کړي چې ادبپوهان هر وخت کار ځینې اخیستلی سي.
په تاتمول نومې شعري ټولګه کې لهجه سیمه ییزه ده، ډیر داسې لفظونه او ډیر داسې ټکي تاتمول په خپله غېږ کې نغښتي دي چې هغه په آینده وختونو کې او په اوسني وخت کې هم خلک یا د ادب څېړونکي ډیر کار ځینې اخیستلی سي چې هغه داسې سیمه ییز غرني او کلیوال الفاظ په خپله غېږ کې لري چې د اوس دور نوو ځوانانو ته به نوي وي یا به یې اورېدلې نه وي.
شفیق العالم مازوریار د شاعري پیل په شپږ کلنۍ کې کړی و چې درې شعري ټولګې تاتمول، سکاسه، شونډې پاڼې، زړه د کاڼې یې چاپ دي، خو له تېرو لسو کلونو شاعري یې ناچاپاته ده. نوموړی په درې کلنۍ کې د سترګو د دید څخه بې برخې سوی و، خو د ژوند تر وروستیو کلونو پورې تر لیر لیر ځایونو پورې هرې ادبي خپرونې ته ځان رساوي.
شفیق العالم مازوریار د سالنډۍ له اوږدې ناروغۍ وروسته د کوټې په یوه روغتون کې سا ورکړه.
آزادي راډیوي مجله له آزادۍ راډیو څخه اوري.
په بریتانیا کې د نړیوالې جایزې ګټونکې الماس خانم نن سبا په تار او ستن انځورونه باسي. مخکې تر دې چې د الماس خانم نظر در سره شریک کړم، د امینې فنا په ژغ د دې یو شعر لرو.
د چا لغم داسی پزړه مات کرځي ملنګه، د چا لغم داسی پزړه مات کرځي ملنګه، چې ما غوند بی وسا او میرات کرځي ملنګه. کچکول د ارمانونو دی اوخ کو پتری کړای، کچکول د ارمانونو د پوخ کو پتری کړای، په هیله د یوې مسکا خیرات کرځې ملنګه. په ویښه په ویدو دې سوی سوی نارې اورم، زما د خیال کوڅه کې بلها زیات کرځې ملنګه. زرینې ملکې په شان د کوم گلشن راغلی، زرینې ملکې په شان د کوم گلشن راغلی، چې خوب د ذوق په زړونو لکه شاد ګرځې ملنګه. ته خان یې د خانانو، ستا خوشان د پادشاهۍ دی، جامه د ملنګۍ کې نظر مات ګرځې ملنګه. لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار، لقال حال تراغلی مستانه مولوی وار،
اوس جوړ د شمس په نوم ښکلی کل یاد ګرځې ملنګه. زه ټول عمر دا ستا په انتظار ورکې ولاړه، خو ته هیڅ ماته نه کړې التفات ګرځې ملنګه. چې هر نظر دې خوږ لکه غزل د حافظ دی، چې هر نظر دې خوږ لکه غزل د حافظ دی، په لټه به د کوم شاخ نبات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنافل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو. ستا عشق فنافل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. ستا عشق فنافل عشق کړمه، زما فطرت بدل شو. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. تو اوس هم په خپل نوم او په خپل ذات ګرځې ملنګه. ته چا له غمه داسې په زړه مات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او ایرات ګرځې ملنګه، چې ما غوندې بې وسه او میرات ګرځې ملنګه.
الماس خانوم نن سبا په کوم انځورونو کار کوي؟ د پښتونخوا د دې هنرمندې د سنوتار یو انځور ته تیره میاشت بریتانیا غیر دولتي مؤسسې بل ویډر د مذهبي ازادۍ جایزه ورکړه. د دې جایزې د ورکړې مراسم په لندن کې د بریتانیا د پارلمان د یو شمېر غړیو په حضور کې ترسره شول. له الماس خانوم نه به واورو چې نږدې میاشت وروسته تر جایزې دینی بیس جوړ کړی.
جایزې نورستو هم زما هڅه وه چې نور انځورونه جوړ کړم، یو څه خو مې روان کړي هم دي، خو لا پای ته مې نه دي رسولي. خو هغه کله چې ما ته جایزې اندازه وشولم، دغې نورستو مونږه هغه د ویزې په پروسس کې او هغې په منډه ترډه کې شو، نو دای نه بیا به نه شو کولی چې هغه وخت کې نور انځورونو ته دوام ورکړم. خو اوس ما کوشش شروع کړې دي چې څومره هم زمونږ مشران دي چې هغه ما لا نه دي نازولي، دا انځورونه ما نه دي جوړ کړي، نو باید چې زه هغه جوړ کړم او پای مې کار روان کړي.
تاسو راته ویلی شئ چې کوم خاص انځور شته چې کار یې مخته تللی وي؟
وو داسې انځور لکه زمونږ دلته کې چې د پښتنو غمخوار او زمونږ د دیزوان کل مشر ورته ویلی شو، د محسن داوړ انځور په فرانسیس کې ډهله، خو لا پوره مینه دی جوړ کړی.
ستاسو پخوانی خامک انځورونه چې ځینې ما کتلی دي، د پښتنو افغانانو د یو شمېر سیاستوالو څېرې وي چې اوس هم دا د تاسو په یوه سیاسي څېره کار کوي، خو کوم انځور چې جایزه ګټلې ده یو ډول سیمبولیک دی چې یوه پښتنه نجلۍ د موسیقي په ژبه د خپل خیال اظهار کوي او شاوخوا یې د مذهبي نقشو انځورونه راګرځېدلي، سیمبول ته مو څرنګه مخه کړه؟
ما په ژوند کې په لومړي ځل باندې داسې یو انځور جوړ کړ چې هغه تخیلاتي دی، لکه هغه د یو مخصوص انسان نه دی، نه د سیاسي انسان دی، هغه یو افغانۍ جنۍ ده چې په سر یې د ټولو مذهبونو هغه زور دی، یا موږ ویلی چې څومره فشار به لاندې ده، او هغه نشي کولی چې د خپلو جذباتو احساساتو اظهار وکړي، او هغې سره بیا هغې خپل کلتوري کالي اغوستي دي، په سرې منګی دی او داسې سره شپېلۍ ده، نو هغه بیا کولی شي چې د دغې شپېلۍ په ذریعه باندې، دغه شپېلۍ د وهلو په ذریعه باندې هغه د خپلو خیالاتو اظهار وکړي، او یا هم دغه ټول مذهبونه کوم چې مال ځینې پرې سر جوړ کړي وو چې د دې دباو دی، یا زموږ په معاشره کې چې څومره هم داسې سیاسي مذهبي پریشر دی، او یا چې څومره هم مذهبونه دي، نو که دا د یو بل سره په اتفاق سره واوسي، یا د یو بل سره جنګ ونه کړي د مذهب په سر، یا
د مذهب په وجه بل نفرت ونه کی جنگ جدل جوړ نه کی نو بیا مونږ کولای شو چې یو ښه فورم نه او یو ډېر د مینې ډکه معاشره مونږ تشکیل کړو بیا د مینې محبت صدر وای.
همدغه سمبولونه تاسو څنګه پیدا کړل؟
سمبولونه د ټولو مذهبونو دي، لکه په هغې کې عیسائیت هم راځي، هندویزم هم راځي، اسلام پکې هم دی، کرشنزم کرشچینیټی زموږ سره مذهبونه دي. نو ما د هغې سمبولونه را پیدا کړل د ګوګل نه، او بیا مې هم هغه څومره زموږ سره شیخیزم او داسې مذهبونه دي همدا ټول ما هغې کې رسم کړل.
دغه نظریه، دغه آیډیا چې دغه سمبولونه به هم د دې انځور شاوخوا تاسو کار کوي، دا مخکې له تاسو سره وکنه لومړی مو د انجلۍ انځور کړه، وروسته بیا سمبولونو ته تاسو مخه کړه؟
لومړی ما جنۍ انځور کړی وه، دغه افغاني پیغله، او وروسته مې ورته دغه سمبولونه دغه کړل، ځکه چې ما ته دغه کوم پروګرام چې یا چې کوم مقابله وه نو دغه د مذهبي ازادۍ په اړه باندې و چې موږ څنګه کولای شو د خپل هنر د لارې مذهبي ازادي وښایو دنیا ته، یا د خپل هنر په ذریعه باندې مونږ د مذهبي ازادۍ یو انځور څنګه رغولی شو. نو هم دغه لړ کې ما دغه خپل چې زما په ذهن کې څنګه خاکه جوړېده چې څنګه زه کولای شم دغه سیز انځور کړم، نو دغه خپل یو خیال مې و چې په یو طرف پورته ټول مذهبونه چې هغه یا مونږ ویلی شو چې د جنۍ په سر باندې امبار دي، یا هم زموږ په معاشره کې دي، یا په دې ټوله دنیا کې دغه مذهبونه دي چې اکثر مونږ وینو د مذهب په سر باندې ډېر داسې جنګ جګړې او قتلونه کېږي، نو باید چې دغه ونه شي او د یو بل مذهب ته احترام ولرو.
الماس خانم، ستاسو د جایزې تر ګټلو وروسته ډېرو افغانانو په فیسبوک او خواله رسنیو کې ستاسو د هڅو ستاینه وکړه. د ستر خوشحال دا شیر ډیرو ولیکه چې پښتنې په قامت ستری نه دي سړي، دا سیاڅونی تاسو ته په هغه ټولنه کې چې د نجونو حقونه ډیر خوړل شوی دي څه احساس درکړه؟
ډیر زیات فخر او ویاړ محسوسوم، بیا خو ډیر زیات خوشبینه یم راتلونکي نسل ته، زمونږ ځکه چې زمونږ عوام یا زمونږ راتلونکي نسل یا زمونږ اوسني ځوانان چې کوم دي، دا دومره هغه ذهن جوړ شو دې طرف ته که زمونږ یو پښتنه خور راځي او هغه خپل هڅې وړاندې کوي یا خپل هلې ځلې کوي چې هغه مخکې لاړ شي، نو زمونږ پښتانه رونه وسته دې جوګه دي چې هغه دا ستاینه وکړي، نه چې هغه رامني کړي. او بیا هم په سوشل میډیا باندې کوم څونه زمونږ رونه دغه دي دا اویرنس پکې ډېر زیات راغلی دی پښتنو کې وس، نو را روان وخت کې هم زه خوشبینه یم چې داسې پښتني کوم مخې ته راځي، نو باید چې دغه رونه داغي هم دغه سپورت وکړي، او ان شاء الله چې را روان وخت کې به د دې نه هم لکه ما سمر سپورت ملاو شو وس دې انځور سره، نو داسې به نور جنکو ته هم ملوي.
ل الماس خانم نه په مننی ازادي رادیو ادبي مجله پروګرام ل ازادي رادیو اوري. د خبرونه په دې برخه کې دودونو رواجونو ته مخه کو. په نورستان کې د ودونو دود، په خوست کې د میلمه پالنې دود، خو مخکې تر دې چې له دې موضوعاتو مو په تفصیل خبر کړو غزنی ته مخه کو. پر ښاو او موټرو شیرونه، شعرونه، متلونه او ډول ډول لیکنې تر ډیره له کوز پښتونخوا راخلي دود دی چې اغیزې په جلال آباد کې خبرې شوې او نن سبا یې نور افغانستان ته هم سرایت کړی دی. په غزنی کې په روسیو کې پر موټرو لیکنې زیات شوې دي، شاید ځینې لیکنې منفي تاثیر وکړي، ځینې مثبت اخیز، خو ممکن هغه د فلسفې د استاد د درس مشهور کسوي چې یو ګیلاس یې نیم له اوبو ډک پر میز کېښود، له محصلینو یې پوښتنې وکړې چې څه وینئ؟ چا ځواب ورکړ نیم ګیلاس تش دی، چا وویل چې نیم ګیلاس ډک دی. نو د لیکنو د مثبت او منفي اړخ انفرادي سالم درک شای سخت وي، خو که چیرته آزادي وي چې څوک څه لیکي هغه دې لیکي، په اخره کې ټولنه پخپله له شو شره اخلي او بد څنډې ته کوي. وای ټولنیز شعور تقریبا تل خپلې ګټې تر انفرادي وه چې د ایډیالوژیو په تار تړل شوي وي ښه پېژني. د غزني پر موټرو لیکل شویو لیکنو ته به مخه کړو، په دې اړه له سیمې راپور لرو.
سور لړم، تور مار، سپینه کوتره، دا او ډیرای نورې جملې چې په غزنی کې د موټرو د شا پر ششو لیکل سوي. د دغه ځای اوسیدونکي وایي دلته په دا وروستیو کې ډیری خلک د خپلو موټرانو پر ششو بیلابیلې جملې لیکي چې ځینې یې مثبتې او ځینې نورې بیا منفي هم دي چې خلک د مایوسۍ لور ته بیایي. رحمت الله مرجان خیل د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي که موټریزو ادبیاتو ته ځیر سو ډیری داسې مثبتې جملې پر لیکل سوي چې خلکو ته یې ګټه رسېدای سي، خو ډیری نورې بیا منفي هم دي چې هغه د ځوانانو پر ذهنونو بد اغېزه کولی سي.
د مثال په ډول په یو موټر باندې لیکل سوي دي چې کله مور یې ویل له ما سره مه خېژه، یعنی په دې معنا چې دی خپل هم بې احتیاطه ده، دی خپل هم د مرګ کندې ته ځان غورځوي او تا هم غورځوي. او که یې مثبت اړخ ته کوم مثبت اړخ کې هم کېدای شي داسې ادبي داسې جملې لیکل سوي وي چې هغه ټولنه کې یو مثبت اغېز خپرولی شي. که یې مذهبي اړخ ته وګورو، د مور دعا جنت هوا ده، دا خپله یو ښه جمله ده. کېدای شي سړی دې ته متوجه کړي چې د مور احترام کول یا د مور عزت ساتل دا خپله یو بهترین کار ده.
په لونو تعلیم وکړئ چې سیال سي، غیرتي خلک په لونو تعلیم کوي. او یا دا چې بې ځایه مه ګرځه هغه مثبتې جملې دي چې پر دغه موټرانو لیکل سوي، خو د دې تر څنګ له موږ سره دې نه کېږي. که دې تعقیب کړم سر به وخورې، چې په کور کې واک نه لري له موږ سره دې نه ګرځي، تا ته ولې زور در کوي. او داسې نورې جملې بیا ځینو کسانو لیکلې، خو ځینې داسې جملې هم لیکل سوي چې نظام ځواک او لس ننګوي، لکه مافیا چې د خلکو په ذهنونو هیڅ شنه لګیږي. په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم مني چې د ځینو موټرانو پر ششو یې دغه ډول لیکنې لیدلې دي. په دغه ځای کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس حمیدالله نثار ازادۍ راډیو ته وویل هغه لیکنې به پاکې کړي چې په اخلاقي لحاظ ناسمې او یا تعصب تلمن وهي.
بله، د غزنی د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په پام کې لري چې د تیرې ادارې له وخت راهیسې په بعضې ګاډو او یا نورو ځایونو داسې لیکنې چې هغه په اخلاقي لحاظ کمزوري وي او یا یو قسم تعصب ته لمن وهي، تر څو هغه لیکنې پاکې کړي، ځکه دا یو قسم په ټولنه کې منفي تاثیر لري.
پر موټرانو د پورته لیکل سوو موټریزو ادبیاتو تر څنګ په ډیری موټرانو رنګارنګ شعرونه او ټپې هم لیکل سوي چې ځینې مثبت او ځینې منفي پیغامونه لري.
په نورستان کې نن سبا د ودونو شپې ورسېدي. وړاندې نورستان ته ورسو، مخکې تر دې چې تاسو د نورستانیانو د ودونو له دود سره آشنا کړو، د خوستیانو د میلمه پالنې دود ته به تم شو. په دې ولایت کې هغه کور ته په درانه کتل کېږي چې میلمانه یې ډېر وي. د خوستیانو دا رواج دی چې د میلمه سر او مال به ساتي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
په پښتنو په ځانګړي ډول د خوستوالو په منځ کې د میلمه پالنې دود تر اوسه هم پیاوړی دی. په دې ولایت کې تر اوسه هم د هغو خلکو نومونه په ډېر عزت یادېږي او حکایتونه یې موجود دي چې پیړۍ وړاندې یې میلمه پالنه کړي او د کور له دړې څوک وږي تږي بې اسري او مایوسه نه دي لیږلي. قومی مشر امیر بادشاه آزاده رادیو توایی په خوستوالو کې تر ټولو درانه کورنۍ هغه وی چې ډیر میلمانه لري.
څوک ډیر میلمانه ولري، څوک ډیر دوستون ولري، هغه په ټولنه کې ډیر عزتمن اشخاص دي. هغه څوک چې میلمانه نه لري هغه بي وسه خلک دي. نو موږ ټولنه چې دوه قومي جوړه شوې ده، په هغه کې څوک چې زیات انډیوالون، څوک دوستون او میلمه لري او خد سترخون لري، هغه ښه امتیاز او په ټولنه کې ښه عزت لري.
د لکړو سیدونکو قومي مشر شاپور وایي هغه کورنۍ چې له نورو سیمو ولایتونو خوست راځي د خوستوالو د قدر او میلمه پالنې له کبله په دې ځای کې د پردیتوب احساس نه کوي.
د مسافر خلک چې خوست ترسي اره ول نه هر ملت، هر وطن، د افغانستان هر ول نه جدي
دوی بیگانګي احساس دلته نه کوي او دوی کوشش کوي د خوست خلک سره دائم نو سکه. هتا دې علاقه من دم دي چې د خوست خلک سره یو د دوستۍ اړیکې حالت پیدا کړه. کله موږ هغه د خوستوالو د میمن نوازین د احساس کې کوم توجه وکړو.
مختار الدین جلال زوی دی او قومي ملک زوی دی. نو ما وړای وای
ایمون کلور خو یو د قوم کلی ولاس سپنګیره مشر قومي سړایو ملک وو. او بیا هغه څوک چې د مشرون او د قومي خل مخاور مسپنګیرو ته بوجرو ترتل دی غیب ډیر درنوای کې دلغه ته وو د وخت مو د واس مطابق ټکاله چا ور کوله کېدل. نو په همدې اساس مونږ هم کوشش کوو چې د خپل پلور او د خپل مشرون په قدم نه قدم کېږو او دا غمی مننوزي ختم نه کوو. دا غ دوست دوه دستور تر اخره پورې وسته او خلکو ته د خپل واس مطابق ډوډۍ کاله ویرکو که څه هم موږ و نخرو خو باید ملمانه و نزو.
د تنه یوسیدونکو قمر خان کامران وای وو ورونه دی او حتما لیا ورور سره ملما راځي.
منګه شکر دی وورونه یو او دی وورونه سره هر ورځ روز مره د شکر زاید منګ افتخار کو چې دوا در میلمانو د منکور تر ازي او هر یو ورور دغه دوا در میلمانو په خپل ځای قدر کوي او د سحر وخت چې دوی کله رسختيږي د دوی بیا هم تلوسوي چې د منکور ته تشریف راوړي.
د اسماعیل خیل د میټا خان کلی اوسیدونکو سید الله وای په خوښ کې ډیر غریب کسته هم چې ورشي ایوه حجره لري او تر وسه د میلما عزت کوي.
دا وقته چې په خوښ کې میمنوازي به خزته د زکه چې کاډر غریب سړی ته ورشم مخپله وجره خپل زی جمع جماعت لري او کاټ یو ګللای در کوي اینه په ډیر او یاله ټند سره سره ستري مازه کپېژنې دي او کنه دې پېژنې. نو دا ثابت وی چې دا د خوښ خلکو کې دا د میمنخانو جوړول علایدا او د نه پېژنګلې په اساس دوی تاسو ستري مازه کول او خر او بیت سوتل دا د میمنځي خر طریق
سره لدی چې په خوښ کې میلمه پالنه یو عام دود دی. خو په اوس وخت کې چې د ټکنالوژي پر مټ ځینې پرمختګونه رامنځته شوي او د خلکو کارونو کې ډېر وخت او چټکتوب راغلی بیا کله ناکله بې وخته میلمانه د ځینو چارو د ځنډ او خنډ سبب ګرځي.
په خوا کې دغه میلمه پالنه ځنډېدل یا خبرې بوګدېدې یا بجامې کېدې هلته دومره ضرورتونه نه و ضرورتونه زیات دي. هیله مم داده چې دغه کسان په دې برخه کې باید د وخت نظر ونیسي او دغه فامیل د غړو هغه مصرفیتونه چارې هغه په نظر کې ونیسي او خپل بندرونه مخکې یوسي.
خوستای ټولنه چې د خواو شاد دیر شلو یا وړو قومونو څخه جوړه شوي د دوی د ژوند په طرز لهجه میلمه پالنه راشه درشه او نورو ټولنیزو اړیکو کې یو څه توپیرونه شته. خو میلمه پالنه اوس هم په خوستای ولسونو کې لوړ ځای لري او د میلمه پالو خلکو قدر او عزت کیږي.
ازادي رادیوي مجله پر منځنۍ څپه 12.9 او اف ام 100.15
په نورستان کې د ودونو شپې ورځې دي. پومونی کې چکله پر غرونو د واورو ورېدل پیلی شي شپانه نورستانیان او د مالونو چشتنان چې میاشتې میاشتې په لوړو غرونو کې په څړځایونو کې تیرې کړې وي له مالونو پنیرو او راغونډو کړیو کوچو سره کلیو ته ستنې شي. دا هغه شپې دي چې کوژدن شوي نورستانیان ودونه کوي او د بیرته ستنو شویو په خوښۍ کې خلک میلې جوړوي. لخرونو رخونو در اشکته شویو نورستانیانو لحالمو پدې راپور کې خبرو.
په نورستان کې څاروي لرونکي او چوپانان له نږدې شپږو میاشتو مسافرې وروسته بیرته خپل کورونو ته راستانه شوي او همدای د خوښۍ شپې ورځې دي. دغه چوپانان او څاروي لرونکي د سور او جوزا له میاشتو خپل څاروي سره له آبادو سیمو او کلیو لری پرتو څړځایونو ته څاروي وړي او د میزان یا تل میاشتې اخیری ورځو کې بیرته کلیو ته نږدې څړځایونو او بانډو ته راستنیږي. دوی دغه موده د خپلو څارویو سره په شنو چمنونو ځنګلونو او په داسې ځایونو کې تیروي چې هلته ژوند کول له ستونزو او ګواښونو ډک وي. د برګي مټال ولسوالۍ د افسي کلي اوسیدونکي مولوي محمد حسن د دغه دود په اړه ازادي راډیو ته وویل.
پسرلی له سمه جوزا کې زمونږ دود دستور دی چې مونږ مالونه بره بانډې ته وړو او لاندې زمینداری شروع کیږي. مالونو سره ځینې خلک خو خپل اولادونه او خپل کور والا مړي او ځینې خلک خپل چوپانه نیسي او بره ځي تقریبا لسمه میزانه پورې یا د شلمه میزانه پورې بره ای او بیا کوزیږي او ځان سره کوچ او ماستې او د پنیرونه او سوشیال د جمع شوې دا هم ځان سره راوړي.
مولوی محمد حسن زیاتوي چې کوم کسان کوژده شوي وي هغوی په همدې شپو ورځو کې ودونه کوي او ژمی کورونو کې تیروي.
کوم چې کوژده شوي هغو وادونه شروع کیږي درې څلور ماله لالۍ او خلک ټوله خوشحالي او یو بل کلي نه دعوتونه او دغه خوشحالي په خیر مالونه هم راغلل او مونږ هم په خیر غرون نه کوشو اواره تا درې څلور میاشتې سره په غرون کې تیر کې بیا اواره تا کوشي دوستانو باندې والا نوې نه خامخا خوشحاليږي.
د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله خان نورستانی راته وویل لری ځنګل لرونکو بانډو او چمنونو راستانه شوي څاروي کورونو او کلیو کې نه ساتل کیږي، بلکې دلته هم ورته کلیو سره نږدې ځایونه جوړ کړي او هملته یې ساتنه او پالنه کوي.
هغه څه چې حاصلات وي، مثلا پنیر وي، متر وي، بیا کوچ وي، دا شیان چوپانان هملته اوسېږي، هغوی جوړوي بیرته مال والا چې شراکت سره وړي هلته مالدار خلک ځي په آسونو کې باره یې راوړي کلي ته. په کلي کې بیا ګاونډیانو سره د یو ځای میله غوندې غوړي او دا شیان لږ لږ تقسیموي خپل نور ځان ته د ژمي دپاره ساتي. ژمی بیا څلور میاشتې پنځه میاشتې مالونه راځي بیرته په بنډو کې د کلي په شاوخوا کې وي، خو دننه په کلي کې مال څوک نه ساتي.
په پسرلي کې بانډو او لرې پرتو سیمو ته د څاروي وړل بیا یې د یخنۍ پیل کېدو سره بیرته خپلو کلیو او هوارو ځایونو ته راوستل او په دغو شپو ورځو کې بدونه او خوشحالي کول نورستان کې یو دود دی. نورستان هغه غرنی او لری پروت ولایت دی چې ګڼ اوسیدونکي په مالدارۍ بوخت دي. د همدې څارویو د محصولاتو او پلور له لارې خپلې ورځنۍ ستونزې حل کوي، خو سږ کال په څارویو کې د پوستکي او نورو ناروغیو زیات څاروي وژلي او کوم چې پاتې شوي هغه هم له شیدو ورکولو پریوتي دي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا غنه رانغاړو. زه احمد شیبر لتا سو اجازه اخلم. تر بیا.
د ازادۍ د اسمان مری و غازی امانونا شغازی اسمان لما Oh,
خپل تم